السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2019 کال د فروری د میاشتې 2 نیټه ده ولی ها میر ساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو خو تر ټولو اول لرې ساتاسو خبرونه له انیسا اجمل نه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د شمالي وزیرستان مشرانو غوښتنه کړې چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت د کورونا د بے پردګۍ د تورونو پلټنې دی وشي په بلوچستان کې ډاکټرانو احتجاج پای ته رسولې او په ایران کې د اسلامي انقلاب د سلوختمې کلیسې د لمانځلو مراسم روان دي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د احمدزو اتمانزو وزیرو جرګې غوښتنه کړې ده چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت د کورونو د بے پردګۍ د تورونو پلټنې دی وشي او سیمهوارو کسانو ته د سزا ورکړل شي د جرګه چې د خیسور د پلټون لپاره جوړه شوې وه له تیرو څلور ورځو راهیسې روانه وه او نن پای ته ورسېده په دې اړه د جرګې او مشر ملک نصر الله خان نن مشال لیډیو ته وویل
عام خلکو د غوریر وزیایو قبیله دولت څنګه وي طالب زده او حکماس ده چې څه سره کو د یو مخسره کو ګرا واچوي هغې نه بعد پخ کلي کې که دوه مشروع وي داسې ځوانون وي چې په کساب پېږي هغې مخو مخو د هغه تلاشي وخوري که بیا د زنانا تلاشي وخوسته بیا وغې سره دی ورچګیږي یوه زنانه وی سره روالي
د رستیو کې د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان په سوشل میډیا ویډیو خبره کړه چې پکې نوموړی د غي کور ته د پوځیانو د بی اجازې ورتللو او د بیلابیلو غوښتنو ذکر کوي د پاکستان فوج لا په دې اړه سندې ویلي البته د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عاطف خان ویلي وو چې د خیسور د پیښبا پلټنې کوي د بلوچستان حکومت لخوا ډاکټرانو ته د خوندیتوب برکولو تر ژمنې وروسته په سرکاري روغتونونو کې ډاکټرانو د تیرو 50 ورځو راهیسې روان احتجاج بیګا ختم کړی دی د ډاکټر اکشن کمیټې چیرمین ډاکټر ظاهر خان مندوخیل پرون ماښام مشال لیډیو ته وویل چې حکومت ورسره د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده
ډاکټرانو سیکورټی نوی تراغو پورې ډاکټران ځان غیر محفوظ بولي د عدم تحفظ ښکار دي تر څو پورې د دوی د مایند سیټ نشي بدل او دوی ته داسې ګارنټي نشي ملاوس پر هغه باندې د سټیټ سټانس وي سټیټ یې ذمہ داری واخلي تر هغو پورې موږ بېغمه کېدلای نه سو نن هغه ماحول جوړ سو سټیټ را مخته سو ذمہ داری واخیستله
د بلوچستان د روغتیا وزیر نصیب الله مری تیر ماښام د کویټې په سیبل هسپتال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی او هغې ته یې د غوښتنو منلو ژمنه کړې ده د بلوچستان یو ډاکټر غلام رسول په وینا په بلوچستان کې په تیرو 45 کلونو کې د تختونو وژنو د ویرې له امله شاوخوا 94 ډاکټرانو سیمه پرېښودې او 240 تاوان لپاره تختول شوي دي د خیبر پښتونخوا د ثانوي تعلیم څانګې د سړو ښځو ملازمینو ترمنځ د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیزونه لګېدلي دي د صوبایي حکومت لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د تعلیم د څانګې د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې په ضلعو کې د ښځو د تعلیم د څانګې په دفترونو کې کار کوونکي ټول ملازمین د اجازه نه لري چې د هر قسمه سرکاري یا غیر سرکاري معاملې په لړ کې د ښځو ملازمینو سره د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې رابطه وکړي د تعلیم د څانګې چارواکو رسنیو ته ویلي دا پریکړه له ښځو سره د بدې رویې او د هغې پر ضد د زور زیاتي د مخنیوي لپاره کړې ده د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3.5% اضافه رد کړې ده په دې اړه پرون د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د ایوان د پام راوړلو یو نوټس هم جمع کړ نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې حکومت خلکو ته د سانتیاو ورکولو پر ځای په غي مالی بوج ډیرول غواړي
پاکستان نه د حق عمرې لپاره په تیر کال کې 15 لک خلک د سعودي عرب ته تللي او دا د ټولو نه زیات تعداد دی د دنیا د قرضو لپاره تللي دي خپلو قرضو لپاره خو د دې لپاره نه تللي یو مدارک یې نه ما دا تپوس کو چې تاسو د پی آی اے کومې خساري دي هغه خساري تاسو په حج وری پوره کوئ
وفاقی کابینې د زیارت په ورځ د 2019 کال د حج پالیسی اعلان کړ چې تر لاندې د حکومتي سکیم له مخې د حج اخراجات 4,55,000 روپۍ مقرر شوې دي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فروری په 15 او 16 په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې کانفرنس منتظمینو پرون په یو بیان کې ویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لښکېلو خواوو ترمنځ په دریځونو اختلافات کمول دي. دې کانفرنس ته له اروپایي هیوادونو هم یو شمېر افغانان وربلل شوي دي. د غونډې منتظمینو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم پکې برخه اخیستلی شي. د غونډې د منتظمینو په وینا پرون د روسیې خبری اژانس تاس په دې اړه خبر خپور کړی دی. د مسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. ایرانی رسنۍ وایي نن د نیم پوځي ځواکونو په باسیج اډې په برید کې یو تن وشل شو او 15 زخمیان شوي دي. د ایران سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د سیستان بلوچستان صوبې په نیک شهر سیمه کې نننۍ برید په داسې وخت کې شوي چې پاډه کې د بیرغ اوچتولو مراسم روان وو. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. باسیج ځواکونه د اسلامي انقلاب ساتونکو نیم پوځي ځواک دی. په ایران کې د اسلامي انقلاب د سلوختمې کلیسې د لمانځلو مراسم روان دي. د 1909 میلادي کال د فروری په لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي انقلاب په نتیجه کې د محمد رضا په مشرۍ شاهي نظام ړنګ او د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی تر 44 کلنې جلاوطنۍ وروسته له فرانس څخه تهران ته ستون شو او د شیعهګانو په مشرۍ حکومت په وجود کې راغی. په ایران کې بعد د اسلامي انقلاب سلوختمه کلیسه د فروری تر 11 لمانځل کیږي. په تهران کې پرون زرګونه کسان د خمینی هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه په ښار کې هر لور ته لیدل کېدل او انقلابي نغمې هم اورېدل کېدې. د خمینی د مقبرې څنګ ته په پرونیو مراسمو کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خمنایی او ولسمشر حسن روحانی هم ګډون کړی وو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زوم د همکار نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 پیسې غسل کیږي او په 1.8 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 او په 1.2 یو یورو په 1.5 او په 1.95. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 او په 1.90. د سعودي عرب ریال په 1.5 او په 1.80. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.20 غسل کیږي او په 1.40 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 9، ژوب کې 14 او 1، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د شمالي وزیرستان خیسور د پیخي پلټنو لپاره ورغلې. د وزیرو جرګې د واقعې تصدیق کړې دي او حکومت ته خپلې مطالبې وړاندې کړې دي.
دا کیما غلطی شوی د وزیر ته وی چې اسا زو کوي دوه مدادو چولا دوا ویډ کی دی حیات تا دا غیا غفلون خلص یو ورير یدا اپ جیل کې د امیر ته وی چې آر خلص کوي.
د بلوچستان ډاکټرانو په سرکاري هسپتالونو کې کاربندې ختم کړي دي.
سٹیٹ او گورنمنٹ دواړه پر یو پیج دی مشتي ګارانټي راکست دا د سٹیټ ګارانټي دا حکومت ګارانټي دا آئنده د دیشانو بمردا سدې باب کو.
پونیس پروگرام سروې کې بعد اننګرهار د ولایتي شورا لغړې سرینا فیزی سره خبرې واوره.
موږ په داخله شورا ولایتي کې اول په تقریبا درې نفر وینا پر الحمدلله اوس نور نفر چې نه دي زیات کار او دي زیات مستقیم او دي زیات پروګرامونه چې لازم نه غویا تر کې چې دا خپل یو نو ورشي.
په جمهوریت خبرونه کې بعد انتخاباتو او جمهوریت ترمنځ په تړاو بحث واوره. لمشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې. د شپېته زره وزیرو مشرانو جرګه وایي چې د خیسور پیښه رښتینې ده. د جرګې غړو په پنځو خبرو موافقه کړې چې پکې د خیسور په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورکول، د علاقې له مشرانو پرته په چاپو وهلو بندیز لګول او د نیول شوو بې ګناه کسانو هوشي کول شامل دي. د جنوري په نیمایي کې په ټولنیزو رسنو د خیسور یو ماشوم حیات خان ویډیو خپره شوه چې پکې ادا کړې وه چې پوځیان یې کور ته ورغلي وو، خو پوځ څخه تورونه رد کړي دي. بلخوا د پیښې پلټنو لپاره وزیرو جرګه جوړه کړه چې څلور ورځې پس نن پای ته ورسېده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان خیسور کې جوړه شوې شپېته زره وزیرو جرګې خپل پریکړه کړې او د حیات کورنۍ په اړه دولت پر وړاندې خپل مطالبات پیش کړي. که څه هم دولت لخوا په دې اړه رسمي بیان نه دی راغلی چې د حیات کورنۍ تورونو تایید یې کړی وي، خو د جرګې مشران بیا وایي دوی او دولت تسلیم کړي چې دغلته د دوی د روایاتو پامالی شوی او ککړو ته به سزا ورکړل کیږي. چیف آف اتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته وویل چې پنځه مطالباتو باندې جرګې فیصله کړې. د خیسور پیښه په پلاټنو کې رښتینې ګرځولې او د فروری په پنځمه نیټه به په خیسور کې اخیری فیصله راوي.
سرته بلخان ودرسدلی ځکه چې حکومت په دغمان کې یوه جرګه راونه کړې دو چې دا کومه غلطي شوې دو ځکه چې غلطي خو مخه کې زمینی دوی ته یي چې اساس زو کوي تو چې د آرمی کوم قانون د دومه دادو چولا دوا ویډ کې دی حیات ته دا غا پرول خلص جلال خان یو ورير یدا اپ جیل کې د امیر وی ته یی چې آر خلص کای بل ریاض دای چې اپ کېر کې د حیات غو دی وړی کای دی فلور ورير یی نیولې دی میر وی ته چې آ دوار خلص کای نیر په خای سره کې چې تیرا کا سون دی هغه ولېست ور کای په لیست مطابق چې کیم ګننګور وی غو ګننګور دی او چې کیم به ګنا دی ادا سٹیپ بای سٹیپ خلصوي عام خلکو د غورې روزیایو قبیله دولت څنګه وي طالب زده او حکومت زده چې څه سره کو کا کیم کیر تلاشي غوړي د یو مخسرا کو ګیرا وچوي هغه نه بعد پخ کلی کې کدوا مشروع وي داسې ځوانونو چې پاکستان په دې هغه مخو مخو د هغه تلاشي غوړي دا بیا د زنانا تلاشي خوسته د دې مواردو تلاشي غوړي بیا هغه سره د یو ورچګیزي او زنانا سره وروالي.
شمالي وزیرستان خیسور د یو کورانه ماشوم حیات خان تیره میاشت پاکستانی سرتیری د دوی د کور بې پردګۍ باندې تورن کړی ول چې هغه پس د جنوري پر شلمه پښتون ژغورنې غورځنګ پلاویان د یوې جلسې په بڼه خیسور ته لاړل او د نورو مختلفو ځوانانو مشرانو غونډو ترڅنګ د غلطه د وزیرو په نامه یوه بله جرګه هم وربلل شوې وه چې پکې مشرانو ویلي ول دوی به پلاټنې کړي او که فوزیان ملامت شول نو له رواج سره سم به دوی له د سزا غوښتنه کړي او که پیښه دروغجنه وه نو ویډیو جوړونکو او پیښه رابرسیره کوونکو نه به په رواج پوښتنه کیږي. دغه جرګه باندې یو شمېر مشرانو او ځوانانو نیوکې هم وکړې چې دوی د پیښې خاموشه کولو هڅه کړي، خو د شپېته زره وزیرو جرګې په تیرو څو ورځو کې په پنځه نکاتو باندې خپله جرګه د فروری پنځمې نیټې پورې ځنډولې چې د روانې میاشتې په پنځمه به دوی خیسور ته بیا ځي او هلته به اخیری پریکړه کړي. د دوی په وینا کومو مشرانو چې دغه پیښه دروغجنه بللې وه هغوی د شپېته زره وزیرو جرګې پر وړاندې بخښنه غوښتې او له دوی سره یو شوي. د انتظامی زنا چارواکو هم مشال ته ویلي د شپېته زره وزیرو جرګې سره به د انتظامی او فوز مشران هم لیدل قاتل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې ډاکټرانو په سرکاري اسپیټالونو کې خپل احتجاج ختم کړی دی. دا وروسته لاغې ده چې د صوبې حکومت ورته باور ورکړی چې د سیمې ډاکټرانو د حفاظت باوري کولو لپاره به ځانګړي ګامونه پورته کوي. د بلوچستان د روغتیا وزیر د ډاکټرانو احتجاجي کمپ ته ورغلی او د ګامونو باور یې ورته ورکړ. د صوبې ډاکټرانو وروسته لاغې کاربندیز اعلان کړ کله چې ملګری ډاکټر ابراهیم خلیل نامعلومو کسانو تښتولو. ډاکټر ابراهیم خلیل روانونه د تاوان په بدل کې خوشی کړل شو. نور حال لکوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د روغتیا وزیر نصیب الله مری تیر ماښام د کوټ په سیول هسپتال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی. اوالته د تیرو 500 ورځو راځي پر احتجاج ناس د ډاکټرانو سره لیدل دي. ورسته د خبريالانو سره په خبرو کې د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې دوی د ډاکټر ابراهيم خليل په حفاظت سره پراتلو باندې ډیر خوشاله دي. پر دې مهال نو موږ د ډاکټرانو د احتجاج ختمولو اعلان وکړی
اور اپنے ہڑتال کا وہ واپس لیا ہے کل سے انشاءاللہ.
د بلوچستان د روغتیا صوبائی وزیر نصیب الله مری وای چې حکومت د ډاکټرانو غوښتنې منلې دي چې لامل ډاکټرانو اوس خپل احتجاج یا ہڑتال ختم کړی دي. پر دې مهال د ډاکټر ایکشن کمیټي چیئرمین ظاهر خان مندوخیل وویل چې حکومت د دوی د غوښتنو د منلو پریکړه کړې ده.
د ډاکټرانو سیکورټی نوی تراغو پورې ډاکټران ځان غیر محفوظ بولي، د عدم تحفظ ښکار دي، تر څو پورې د دوی د مائنډ سیټ نشي بدل او دوی ته داسې گارنٹی نسی ملاوس پر آغا باندی دا سٹیٹ سٹانس وی سٹیٹ ذمہ داری واش تراغو پرے مر بیغم کیدل آئی نسو نن آغا ماحول جوڑ سو سٹیٹ را مخت سو ذمہ داری واختل سٹیٹ او گورنمنٹ دوار پر و پیج دی مرشتی گارنٹی را کس دا سٹیٹ گارنٹی دا حکومت گارنٹی دا گردو ادارو سیکورٹی ادارو گارنٹی دا آئندہ دا شانو با مر دا سدی باب کو بیا با دا خلگو دا پار مثال جوڑا شی
دا مشال ریڈیو سر پا خبرو کی دا بلوچستان نام تو ڈاکٹر غلام رسول اویل چې په تیرو 45 کلو کې د نامنی له امله دونوی ډاکټرانو بلوچستان ایالت پریښې دي او څلور څلوېش ډاکټران نه یوازې غواسوي دي بلکې د مذهب او ژبې پر بنسټ باندې 38 ډاکټران هم وژل شوي دي.
بلوچستان کې د ډاکټران د پاره چې کوم درې لوی اشورال یو د خلکو د پورته کېدو غ چې موږ اغوا ورته وای، دوم چې دی هغه د ژبې په بنیاد باندې، دریم چې دی د مذهب د په بنیاد باندې مختلف واقعیتونه دوی سره کېده. خو ډېر واقعیت چې دی هغه د ډاکټرانو د اغوا کېده دي چې له دوی څخه په هغه کې پیسې به د تاوان په شکل کې اخیستل کېده.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د دسمبر په 14 نیټه ډاکټر ابراهيم خليل د کوټ څخه ناڅرګندو وسلوالو کسانو تښتولی وو او د جنوري د میاشت په 13 نیټه هغه خپل کور ته راستون شوی دی. د ډاکټرانو د مشرانو په وینا چې ډاکټر ابراهيم خليل د 5 کروڑ روپۍ په بدل کې اغوا کارانو خوش کړی دي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا تعلیم سانګې د صوبې د ټولو تعلیمي سانګو سړي کارکونکو په سرکاري سکولونو کې له خزینه استادانو سره د څه قسمه رابطو کولو نه منع کړی دي او ورته ویلي دي که چا هم له دې امر سرغړونه وکړه نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. د بنیادی او سیکنډري تعلیم لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاحکار رسنو ته ویلي چې د دې ګام هدف په تعلیمي ادارو کې د ښځو پر ضد د جنسي زورونو مخه نیول دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې واوره.
دا خیبر پختونخوا د الیمنټری او سیکنډری ایجوکیشن ډایریکټر لخوا پرون جاری شوی دغه اعلامیه نن ټولو سرکاري سکولونو او متعلقه ضلعي افسرانو ته هم راغلې ده چې پکې ویل شوی دی چې د جنکو په سکولونو یا تعلیم محکمې د زنانو په دفترو کې موجود نارینه اهلکاران د دغه زنانو سره نخو مخامخ ملګری دي شي، نو به ورسره په موبایل یا واتس اپ یا په فیسبوک رابطه کولی شي. د دې پریکړې په اړه دا تعلیم محکمه یو زنانه غړی او په مردان کې د جنکو په سکول کې سبجیکټ سپیشلیسټ استاد توحید مراد مشال لیډو ته وایي
کا دي چې دې ته توجه نور سره غل ور کی بجای د دې چې په دې کې به نارینه او زنانه یو ځای په کوغه په هر ډیپارټمنټ کې کار کوي. دا د وخت ضرورت نه، موږ یو ادارې زنانه او تاواله کولی شو، نو موږ یو اداره چې د نارینه او بل خبره دا چې زمونږ معاشره چې پښتنه معاشره ده، زمونږ په دې کې دا زمونږ کور تربیه زمونږ د پښتونولۍ دا خپل تربیت کیږي. موږ په خپل په دې ادارو کې کار کوو، زمونږ سره چې کوم نارینه کار کوي، موږ سره چې کوم زنانه کار کوي، موږ دا سې کار کوو لکه چې یو فیملی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې یو مشر عزیز الله خان دا پریکړه ستایي او وایي په خیبر پختونخوا کې په بشری حقوقو کارکونکو کې د مدني ټولنې غړي قمر نسیم وایي چې په خیبر پختونخوا کې په تعلیم او په خصوصي توګه د زنانو تعلیم کې نور ډېرې مهمې کمی دي، باید هغه ته هم توجه ورکړي او صوبایي حکومت ته د زنانو لپاره بیا خصوصي وزرا او دغه رنګ نور چارواکي هم اوساتي.
تعلیم ډېر مسائل پاتې دي، پکار دا چې محکمه په هغه باندې توجه ورکړي او که د دې وروسته داسې سوچ ته چې زنانو چې کوم دی نو حراسه کېږي نه، یا د هغې څوک تنګوي نه، نو په کار دا ده چې داسې یو کلچر دې کریئټ شي چې هلته د سړي او د زنانه دا تخصیص ختم شي، او یو استاد یو بل استاد سره د استاد په حیثیت باندې پروفیشنلزم څه وي، او یو اهلکار د بل اهلکار سره د کار په توګه څه قسمه او څه حده پورې تعلق ساتل شي. نو زما په خیال باندې خدا یو مایوس کن اعلان دی.
دا یادونه ده چې سمو د وړاندې هم د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې د جنکو په سکولونو کې د نارینه وزیرانو او افسرانو په ورتګ هم د بندیزونو اعلامیه جاری کړې وه. که چا هم د دې اعلامیې پام ونه ساته، نو د متعلقه تعلیم د ضلعي افسر په ضد به کاروایي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې تر پخوا ډېرې توندې شوې دي، او هم ورسره د افغانستان د عام ولس هیلې زیاتې شوې دي. بل پلو په پاکستان کې پښتنو مشرانو نه یوازې تل د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلې بللې دي، بلکې په افغانستان کې یې د امن لپاره پر ټولو غاړو د خبرو اترو غږ هم کړی دی. اوس پښتنه دا ده چې دا مشران په افغانستان کې د سولې د اوسنو هڅو ته څنګه ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت وو، نو عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې مخالف وو. خو د پښتنو په وطن کې نفوذ لرونکي مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام به بیا په حق کې خبرې کولې. یاد ګوندونه په تیر څه کم درو لسیزو کې په یوه نه یوه شکل پر خپل هغه دریز ولاړ پاته سوی دی. اوس چې د امریکا په هلو ځلو په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي، نو د دې ګوندونو مشران وایي تر هر څه مهم په افغانستان کې امن دی، او دوی د دې ملاتړ کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رډي ته وویل په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې هلته پښتانه ځپلې دي، بلکې په پاکستان کې هم د هغې جګړې اغیز یوازې پر پښتنو سیمو سوی دی. نموړي وویل طالبان باید د کام تباهۍ ته په کتو له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د نظام برخه شي.
نو ښه خبره دا ده چې طالبان دې په خپل دې خبره باندې سوچ وکړي چې که پردو خلکو سره خبره کېدی شي، نو خپلو سره ولې نشي کېدی؟ او هغه خلکو سره چې هغه د خاورې بچی دي او دغه خاورې خلک دي، نظریاتي طور به د یو بل مخالف ضرور وي، خو کله به مطلب دی چې دلته جمهوریت راشي، کله به د چا حکومت وي او کله به د چا وي. چې که فرض که دوی مذاکراتو نه انکار کوي، نو دا بارني ایجنډې ته تقویت ورکول دي. ښه خبره به دی چې افغانستان په دې کې شامل شي او ډېر په خلوص چې کوم دی، نو دا مذاکرات وشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویاند او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا وایي تل یې پر دې خبره ټینګار کړی دی چې افغانان باید په خپل منځ کې سره کښېني او سوله وکړي.
موږ په دې کې هم د افغان په حیثیت باندې د ټول افغان وطن له طرفه طالب ته اپیل کوو چې مه زیاتې بس کړه، د نورو په خوله د نورو د پلانونو د نورو ارادو دپاره مه ځان بربادوه، مه خپل کور بربادوه. اوس تر هر وخت د دې زیاتې امکانات دي. په دې کې دا د ټول افغان ولسونو مطالبه ده، د ټول سیمې د ټولې نړۍ مطالبه ده.
خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مرکزي مخکښ مولانا ګل نصیب وایي دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ تر ډیره حده په امریکا پورې تړلې ده. د وویل چې دوی بیا هم غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره افغان حکومت او طالبان یو بل ته نږدې شي.
زمونږ خپل دا درخواست دی، جمعیت علما اسلام موقف لري چې په هر صورت مذاکرات دی جاری پاتې شي، د امن لارې چې دی هغې طرف ته دی پیشرفت وشي. طالبان او افغان حکومت چې دی، مونږ دا غواړو چې دی یو بل ته قریب شي او نږدې شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی دی، او پر دې ټینګار کوي چې د سولې هوکړې ته تر رسیدو مخکې باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
دا مشال ریډیو دا. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د حج پالیسی رد کړي او وایي چې دا په ولس بوج دی. په سینټ کې د مخالفو سیاسي ډلو وینا و چې حکومت دې پر دې پالیسۍ غور وکړي او د حج اخراجات ته راکم کړي. د پاکستان حکومت د حج په اخراجاتو د 1,00,000 باندې 6,500 روپو زیاتوالی کړی دی، بلخوا حکومتي ګوند وایي چې د حج 80% اخراجات په سعودي کې راځي چې پر هغو د دوی کنټرول نشته. تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان په سینټ کې مخالفه سیاسي ډلو د حکومت لاړخه د حج په اخراجاتو کې اضافه رد کړې ده. د جمعې په ورځ د سینټ چیرمین صادق سنجرانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه چې پکې د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد په حج اخراجاتو کې د سیاتوالي پر ضد د پام راوړلو نوټس وړاندې کړو. د سیارت په ورځ وفاقي کابینې د حج پالیسي کال 2019 اعلان کړی و. تیر کال د حج اخراجاتو په مقابله کې موجوده حکومت سخت کال د حج پالیسۍ کې 3.5% اضافه کړې ده چې دا 1,06,000 روپے جوڑے گی. دلر کے مشال ریڈیو سر پر خبر کی سینیٹر مشتاق احمد اویل حکومت کے دے بجلی او دگی سمت کے رعایت ورکوی نو پکار دے چے دے حج پر اخراجاتو کی ہوم ورکڑی دے وای چے افغانستان ہندوستان بنگلہ دیش او ایران کی دے ٹولو سے دے حج اخراجات دے پاکستان دی
تاسو سعودی عرب نا دے امارات نا قرضو دے پار خو جرگی بوزے تاسو آئے دے دی دے پارم چے تجربہ بوزے دے وقت کی پاکستان نا دے حج عمرے دے پارا پتیر کال کی 3,00,000 خلق دا سعودی عرب تے چلے رہے او دا دے ٹولو نا زیاد تعداد دے دنیا د قرضو د پاره تللی دي. خپلو قرضو د پاره خو د دې د پاره نه تللي یو مداره چې ما دا تپوس وکړو چې تاسو د پی آی اے چې کومې خسارې دي هغه خسارې تاسو په حج وری پوره کوئ. په کار دا ده چې پی آی اے بغیر د څه نفع او نقصان په بنیاد باندې خلکو ته د حج سهولت ورکړي ځکه چې قومي اوس هم 12,000 روپۍ دي پی آی اے له ورکړي د قومي خزانې نه.
هم دې لړ کې سینیټر عثمان کاکړ زیاتوي
د مالدار سړي د پاره کې 15,00,000 بچې سره پاره دا مسجد ده. غریب خلک دا ارمان لري دا خواهش لري ولار چې حج وکړي هغه یو حج هغه دې پرګران کړو دا ټول هغه ولا پوزیشن پاتیا ټول ولس دې مزمت کوي دې مخالفت کوي.
د نوې حج پالیسۍ تر مخه د شمالي سیمو اوسیدونکو لپاره حج د یو تن په حساب 4,65,950 روپۍ او د جنوبي سیمو لپاره 4,65,950 روپۍ دي. په دې اخراجاتو کې به د قربانۍ خرچ شامل نه وي. قربانۍ سره دا ټول خرچ به 4,55,460 روپۍ وي. د حج اخراجاتو په اړه د خیبر ضلع یو فعال نادر شاه وایي چې دې ځل د مور یې غوښتل چې حج وکړي او دې لپاره یې د پینشن پیسه هم ایښې وه خو دومره غټه خرچه دی له د حج ولو اجازت نه ورکوي.
مونږ پلان لرلو او زمونږ مورکه چې کومه وا اغیندا خواهش وو چې حج تلاشو خو د بد مرغه د دې حکومت دا فیصله چې وکړه او دا کومه سرسری چې وا او دا ختم کړه نو په دې کې به الله ته منظور نه و چې مونږ لاړ شو. نو الله دې وکړي چې دا فیصله واپس واخلي
او حج تیر ورځ د سینټ د غونډې پر وخت د پارلماني امورو د مملکت وزیر علي محمد خان وینا وه چې 80% خرچې په سعودي عرب کې راځي چې پرې د حکومت کنټرول نه وي.
جتنا پاکستان کی روپے کی قدر میں کمی آئی ہے
دی وایي څومره چې د پاکستان د روپے په قدر کې کموالی راغلی دی او د الیکشن له وجې هغه وخت چې کومه خرچه سیوا نه کړې شوه کومه چې زما په خیال زیاتول په کار و. که هغه ورسره سیوا کړې شوې وي نو دې وخت په دومره زیات سیوا کولو ضرورت نه و. خو زه ګڼم چې حکومت په دې کوشش کوي او د مذهبي امورو وزیر هم کوشش دی چې د حج نه وړاندې ولس ته څه نه څه اساني ورکړې شي. بلخوا د سینټ نه علاوه قومي اسمبلی کې مخالفه ډلې مسلم لیگ نن هم د حج اخراجاتو کې د اضافې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا معامله قومي اسمبلی کې وچتوي او حکومت نه به جواب غواړي. د رپورټونو تر مخه چې تیر حکومت کې د حج خرچه 2,93,000 وه او حکومت به هر حاجي ته د 3,500 رعایت یا سبسیډي ورکوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ڈان رسپانی په پاکستان کې د قومیتونو په بنیاد د نوو صوبو جوړولو په اړه په یو اداریه کې لیکلي دي چې د خلکو د ستونزو د هواري او انتظامی چارو د اسانتیا لپاره په دغه هیواد کې د نوو صوبو جوړول یو منطقي خبره ده خو باید په دغه معاملې سیاست ونشي. شاهین بنیره د اداریه مهم ټکی تاسو ته دروروي.
د جنوري په 28مه نیټه مسلم لیگ نن د اساسي قانون په وړومبۍ ماده کې د بدلون لپاره قومي اسمبلی ته یو قانوني مسوده وړاندې کړه. د دې بدلون په نتیجه کې به په پاکستان کې د دوو نوو صوبو بهاولپور او جنوبی پنجاب جوړولو ته لار هوار شي. له دې سره په قانوني مسوده کې په 150مه ماده کې هم د بدلون تجویز ورکړل شوی چې ورسره به دغه نوو صوبو ته په اسمبلیو کې استازیتوب ورکول کیږي. د مسلم لیگ نن یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دغه یو ورځ وروسته وویل چې ګوند دا کار په خنیت کړی دی او د واکمن تحریک انصاف ګوند مشرانو ته یاد کړی ده چې په دغه اړه د انتخاباتو نه وړاندې خپل کړې ژمنه پوره کړي. په اداره کې راغلی دی چې په سرګنده خو ټول سیاسي ګوندونه د دې تجویز مرسته کوي خو ولې په سیاست کې اکثر ظاهره صورت دوکه ورکولی شي.
اگرچه اوس مهال د دې قانوني مسوده پارلمان ته راوړل خای چې مسلم لیگ نن د تحریک انصاف په حکومت فشار ډیرول غواړي او په تکنیکی معاملو کې خکیل کول غواړي، خدا هم رښتیا ده چې د بهاولپور او جنوبی پنجاب په نوم د دوو نو صوبو جوړول د تحریک انصاف د یولس نکاتی انتخاباتي کمپاین برخه وه. داسې بریښي چې په واک کې د راتګ نه وروستو تحریک انصاف ګوند د دې ژمنې پوره کولو نه په شا شوی، خو له مسلم لیگ نون لخوا د دې معاملې بیا راوچتولو حکومت دې وینا ته اړ کړې چې د جنوبی پنجاب په نوم د یوې صوبې جوړولو خواهش لري. ډان ورځپاڼې لیکلي، په داسې حال کې چې د سرایکی سیمې ډېر خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند تېروي او د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي، د ملک دوه سیاسي ګوندونه په دې معامله خپل سیاست کوي. د انتظامی چارو د ښه کولو لپاره د نوو صوبو جوړول منطقي خبره ده او باید په دغه اړه د خلکو رایې او هغوی ته ورپېښې ستونزې په پام کې ونیول شي، ګنې نو د مرکز پر ضد به د بېلابېلو قومیتونو ګیلې مانې نورې هم ډېرې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه به یو ځل بیا له انیسا اجمل نه واورو. شمالی وزیرستان د احمدزور منظور وزیر جرګې غوښتنه کړې ده چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت په ټولنه د ډېر پرځای د ټولنې پلټنې نیول شوې ځمهوارو کسانو ته ډېر سزا ورکړل شي. دا جرګه چې د خیسور د پلټنې لپاره جوړه شوې وه، له تېرو څلور ورځو راهیسې روانه وه او نن پای ته ورسېده. د بلوچستان حکومت لخوا ډاکټرانو ته د خوندیتوب ورکولو تر ژمنې وروسته په سرکاري روغتونونو کې ډاکټرانو د تېرو 500 ورځو راهیسې روان احتجاج بېګا ختم کړ. د ډاکټر ایکشن کمیټې چیرمن ظاهر خان منګسیل مشابه ویلي ورته ویلي چې حکومت ورسره د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم څانګې د سړو ښځو ملازمینو ترمنځ د ټېلیفون یا سوشل میډیا له لارې پر اړیکو بندیزونه لګولي دي. د تعلیم د څانګې چارواکو رسنیو ته ویلي دا پرېکړه له خلکو سره د بدې رویو د اړیکو پر ضد د زور زیاتي د مخنیوي لپاره کړې ده. د پاکستان په سینټ کې پوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3.5% اضافه رد کړې ده. وفاقي کابینې د زیارت کولو ستونزو سره نیلسم کال د حج پالیسي اعلان کړه چې ترنانې د پاکستان له مخې د حج اخراجات 4,05,000 مقرر شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فروری په 15 په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د کانفرنس منتظمینو ویلي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو قوم ترمنځ په دریځ کې اختلاف کمول دي. ایرانی رسنۍ وایي نن د روس پوځي ځواکونو په بسیج اډي په برید کې وطن وژل شوی او 500 زخمي شوي دي. دا پېښه د سیستان بلوچستان په یوه سیمه کې شوې وه. هلته په ایران کې د اسلامي انقلاب د سرګښتنې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام سروې. په نننی پروګرام کې نن له سرینا فیضی سره خبرې شوې دي چې د کندهار د ولایتي شورا غړې ده. د دې پروګرام پس په تاسو هفتوار پروګرام جمهوریت هم واوري را سره اوسه. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي امیرزاده هرکلی وایم. نن سره په پروگرام کې له افغانستان نه سرینا فیضی ملمنه ده. سرینا د کندهار د ولایتي شورا وکیله ده. سرینا د دغه شورا د ارتباط خارجه کمیشن کې د معاون په حیثیت کار کوي. سرینا په دا وروستو کې د ښځو د لیډرشپ د یو پروګرام له مخې امریکا ته تللې وه. هغه په کینیډا کې د هغه پوهنتون لخوا وربلل شوې وه چې د افغان میرمنو مرسته کوي او د قانون په برخه کې ورته مشورې، پوهاوی او تربیت ورکوي. سرینا د افغان ښځو د حقونو لپاره هم هلې ځلې کوي چې په دې پروګرام کې به ترې تاسو خبرو. ورته هرکلی وایو. ډېره مننه. مونږ به کو خیو اوریدونکي هم خدي. تاسو په کندهار کې پاتې کیږئ او دا ستاسو چې په غاړه اوس کم کار دی، نو هغه څنګه تاسو شروع کو، څنګه موقع ملاوه شو، لکه دا یو قسمه سیاست ته تاسو تک دې باندې لګ رڼا واچوئ؟
بالکل. همیشه موږ وایو چې هر هغه شخص چې مخته ځي، هغه که سیاسي که اجتماعي فعالیتونه کوي، خامخا یو څوک وي شاته چې موټیویټ وي. هغه همدا زموږ خپل خلک وو، د کندهار وو، همدغه دوستان وو. په 2014 کې دې څخه مخکې چې 2014 کې ځان د سیاسي چوکاټ ته راسم او ځان انتخاب کړم، د دې څخه مخکې مې ډېر زیات مجلسونه او ډېر زیات بحثونه او بېلا ټرینینګونه د بېلابېلو لارو نه اخیستي وو. چې بل اخر هم دې ته بریالي سم چې دا پروګرامونه او شاشان دې سبب چې زمخ ته لاړ سم.
تاسو څه تعلیم کړی دی او هغه څنګه په کار راغلو؟
زه خپل د دورسم سم نه فارغه او په ځمن کې د ښوونځي د حقوق ښوونځي نه فارغه سوم په 2018 کې. بلې او د لنډمهاله او اوږدمهاله ټرینګونو مې ډېر زیات د نړیوال څخه باندې او خپل په داخلي افغانستان کې او نږدې هېوادونو کې مې اخیستي دي. هغه اکثر د رهبري په چوکاټ کې و چې وکولی سم خپل په دل باندې ښه توره پوه سم وکولی سم چې واقعا هغه د رهبري مسؤلیت چې کوم ډېر دروند مسؤلیت وي هغه په سې معنا سره د خپل د ښځو دپاره او خپل ولایت د ښځو دپاره په دفاعي برخه کې هغه څخه استفاده وکړم.
ولې مې دا لاره انتخاب کړې ده؟
اصلا د دې څخه مخکې چې زه چارچوکا سیاسي چارچوکا ته راسمه خپله د باسکټبالر د باسکټبال یو ټرینر وم خپله په کندهار کې او په نېشنل ټیم د افغانستان په ټیم کې وم. هغه ځای نه مې خپل د فعالیتونه کرا کرا شروع کړل او اجتماعي فعالیتونه مې ډېر زیات شروع کړل چې هغه خپله د کندهار د ځوانانو د فدراسیون د ښځو په برخه کې مسؤول د رئیس په توګه انتخاب شوم. د هغه څخه بیا وروسته آهسته آهسته چې کوم هغه وظیفې ما په بعضې موسساتو او پروګرامو کې کولې هغه نه زه د دې پوه شوم چې ورته ضرورت شته چې یو څوک باید راووځي او د اجتماع کې ښه سم دم په رسنیو کې او وکولی چې د دې د لارې نور خلک هم ورسره موټل مطلب اگر هم وهڅول چې تاسو راوځي لار پیدا کړئ هر څوک وایي موږ مبارزه کوم هغه څوک نه چې ستاسو مخ ته چې وایي موږ رښتیا کوم مبارزه کوم په میدان کې ولاړ یو. دا هم کمی په د کومش پر اساس باندې ما ول چې دا به یو نوی کار چې زه دا کار وکم او خلک به دې ته توجه وکړي او خپل اولادونه او اکثر هم خوندي چې دوی سم څه د خلاص کړی نه وي هغه په ډیرو غټو غټو مسلېتو باندې دی یو نیو چې وایم چې په کوم څه ودونه او دا څه مسلې وي نو هغه څه چې به در خپل دم
د کلچر دې د ارزښتونو د ودونه دي چې هغه هم په کلچر باندې راګټ کړی دی او هم په کلتور باندې هغه نومور کې چې متاسفانه د فرصت لپاره د مینا دومره هم نه د برابر په کندهار کې اوس هم ډېر زیات تاسو بوتسته او په سوالیانې کې چې موږ وګورو هلته خو بېخي بالکل موږ اکثر اوس هغه د روښ کنټرول سپر مکتب نه لري نو ما غوندې اوس ماشاءالله ډېر زیات انجلې دي چې تشویق شوي دي په دې راډیو برخه کې خپل ذکر کوي.
نو تاسو خو وایئ چې لکه مشکلات نو د دغو مشکلاتو سره مقابله تاسو سرنګ او کړه بیا د کورنۍ د طرف نه څه مشکل خو نه
د کورنۍ له خوا څه خلمري سر کې چې کله ما ځان کاندیدوي خو ډېر زیات از ما خپل مور جانه چې و ډاکټر ده او پلار مې د ډاکټر نجیب په وخت کې له یو افسر ته څه دی او ډېر شو اوپن مایند دی او ډېر تاسو کړه نو مشکل نه دی مګر مشکل دا و چې ما سره چې د ټولنه به څه ریاکت کوي ځینې وخت موږ فکر نه کوو شاید یو مثبت کار ته راپورته شو له متاسفانه تاثیرات یې ډېر زیات منفي وي خو هماغه بس یو تشویش و مګر د دوستانو ډیر زیات سپورت وو د نور د خپل فامیل سپورت وو چې هم دا ځای ته راورسېدلو پلاټ په دې برخه کې هر ادارې ته به د کومک لپاره د انتخاباتي سټیو زاسته چې د هر ادارې سره به د هر شخص سره به او د هر ټولنې سره به یو ځای کیږي او دا غصه به د رای غوښتنې حق یا د رای هغه به دې ته آماده کوي چې وکړي په تا باندې باور وکړي او تاسو ته رای درکړي. ولې متاسفانه په کندهار کې څه فرصت نه و برابر چې یو فینل دی یو ښځه دې داسې کمپاین وکړي چې هغه واقعا هم چې کور په کور یا هغه خلک دعوت کوي او خلک د هغې دعوت ومه نه او راشي دا غا پروګرامونه سره مختلفي سي یا ما د خپل غوږ ته ونی سي خو ډیر ځات چې ما کار کوم چې هغه فوکس پر رسنی او کله کله رسنی د لارې مخ خپل اکثر انتخاباتي پروګرامونه سره ورسول خو منندوی مده ډیر ځوانانو چې ډیر ځات ځوانانو د فدراسیون کې چې ما سره کار کوي د کندهار هغه ډیر مرسته کوي د پونتون ماشین او چې خپل د ما کور تر اتله د ضرورت پونت د هغه ډیر مرسته کوي خو اسانه نو
تاسو ویلې چې بیا تاسو ډیر خمه سالونه قائم کړل او تاسو ډیر جینا کې دا څه تشویق کړل نو څه سکسس سټوریز یا د کامیابی څه کیسې لري چې تاسو په فخر کوي ګوره تاسو اوس عمر موده او شدا لږه موده کې تاسو څه بدلون ولیدو؟
اول خو یو ترېک دار لري چې مخکې به خوږ فکر کوي چې په موږ په داخله شورا یو لایتي کې اول خو تقریبا درې نفر وي مګر الحمدلله اوس موږ څلور نفر سي مېل په نونس نفر یې په نونس نفر کې څلور نفر چې اوس هم د څه لپاره ځان کې دستي دي او ډېر زیات کارونه او ډېر زیات مسؤلیتونه او ډېر زیات پروګرامونه کې حتی د ولایت او څه په بعد پروژو کې چې دې تطبیقي پاغه کې لازم نظریات اخیستل کیږي چې دا خپل یو نوښت او هغه ځخ چې باید ورسول سي تر یو ځای پر هغه ځخ تر هر ادارې پر رسول کې ځکه هغه
مسلمین عمل په کوي کنه کوي خو موږ کوشش کوو چې دا غږ تر هر ځای پرې تاته تر مرکزه پرې ورسو. دوهم په موږ زما خپل ډېر زیات فوکس چې دی پر دغه تعلیمي برخه باندې دی چې د ښځو دپاره باید د تعلیم او د تربیې صرفتونه ډېر زیات پر هغه سره کول او که د لوړې سطحه باندې وي که په ټیټو سطحه وي خو مرکزونه باید ډېر زیات ایجاد شي. همدې حساس باندې مو دغه یو کوچنی مثال به درکړم چې اته نفره اوس موږ کوشش ډېر زیات کوو چې درې نفره د ماسټر ډیګري دپاره او هغه نور پاتې خوندي د بچر ډیګري لپاره دي هندوستان کې ډېر ژر به انشاءالله خیر شي. داسې هندوستان ته همدارنګه مو ترکمنستان ته 5 نفره 6 نفره معرفي کړه او سهمګیري مو حق اولیت مو دې ښځو ته ورکړي. ځکه مخکې داسې و چې د دې فامیلونو کنوینس کول او هغه ته اماده کول چې زما لور د 5 کاله 6 کاله معنی لرې وي هلته به درس وایي. دا ډېره یو غټه مسله ده په کندهار او د بل خصوص پښتنو فیملي کې. خو موږ کوشش هلته دغه کوو چې د هغه فیملي سره ورسو. حتی زه خپله باور وکړي چې دا تېره ورځ هم زه د یو فیملي سره ناست وم چې ما په تېره بس کړو چې تاسو د خپل لور پرېږدي چې امتحان ورکړي که ناکام اوس خو بېله خبره که کامیاب اوس تاسو وګورئ چې یعنی لیاقت یې لري دی کلیر چې هندوستان ته اوسې درس وایي. زه د دې ګرنټي کوم چې واقعا هملته درس چې کوم هلته سره دلته نشته هما کوشش کوو ډېر زیات کوشش کوو چې هغه کوچنی فرصت هم په غټ فرصت باندې د خلکو دپاره تبدیل کړو.
تاسو چې د دغو شانتې جینکې دي او لوړې زده کړې کول غواړي په نورو هېوادونو کې داغوی تاسو چې داغوی مور پلار ته میندو پلارونو ته تاسو قناعت ورکو چې دوی پرېږدي نو ستاسو خبره پکې چا ومنله؟
بالکل بالکل زه وایم چې یعنی دا خو ښه خبره ساس د لارې زه وایم خو روان د لارې چې واقعا هم هغه فیملی خپل اولاد پرې شو چې ولې او وګورو څه کیږي. ما ستاسې یو کال وګوري که چېرې دی هلته هم ښه سم درس یا نه سوی ویلی یا د تر اوس نه کومه خبره وه بیا هغه بېله مسله پر هغه به بیا څوکو. تاسو خو پرېږده چې دا اول سټیک خو د نجلۍ واخلي هغه علاقه لري دومره زحمت یې ایستلې د انګلیسي ویلې ده ډېر زیات اول خو ویل نه وسي نه وسي خو ما اپلیکیشن ورته ډکې وایم چې وایم مال بیا که کیږي که نه کیږي تاسو خپله مسله مخ
تاسو خو د نورو جینکو لپاره کوششونه کوي خو تاسو داسې نورو هېوادونو ته تللي یې په دې وروستو کې امریکا ته تللي وې کینیډا ته تللي وې نو هغه تجربې څنګه وې؟
بالکل زه په 2014 کې اول سفر مې په خپل امریکا ته و چې هغه هم د صلح او رهبری تر عنوان لاندې و چې خپل سټیټ ډیپارټمنټ د امریکا د وزارت خارجه ته لارې دي او په دا پروګرام هر کال وي چې جلای جلای ټیمونه استوي د کندهار څخه زموږ او یو بل خورکی را سره و چې تاسو مو سیو میا مکمل کړی کلاو د جلاجلا پروګرامو سره د جلاجلا دفترو سره مو ولید له چې موږ کوم څه خپل مشکلات مخامخ دا غمن افیس سره شیر کوو ګورو. دا غنه ورسته بیا ما بل سفر و کانادا ته و چې هغه خپل یو وخت یو پونتون دی چې هغه پونتون سره ټول کانادایان چې په افغانستان کې کار کړی دی که د سفیر په ایس باندې دی او که چېرې د کونسل په ایس باندې هغه ټول چې کله به تللی دی اوس ریټایر شوی دی. یعنی دې ستراغلی چې ریټایر شوی دی هغه خپل یو فاونډیشن جوړ کړی دی چې هغه فاونډیشن رولار دی دا خپل هغه کوم تکاوتي چې اخلي هغه یو څه پیسې په هغه فاونډیشن کې اچوي او هغه پیس په افغانستان کې د سولې لپاره ځانګړي کړل شي مدافع وکیلانو باندې ډېر زیاتي مطلب مصرفوي هغه د ټرېنینګ ورکوي آګاهي ورکوي د هغو د حق حقوقو د لارې داخله افغانستان کې او حتی تر کاناډا پورې اکثر خوندې تللي دي په دې برخه کې چې واقعا هم یو ډېره غټه لاسته راوړنه دا هم و چې زه هلته ورله مومې لیدله چې واقعا هم رسمي چې یوازې د هغو بهیر څخه د پیروش باندې فوکس کوو د آګاهي عامه د حقوقو په اړه باندې کول دا یو ډېره لویه مسله ده.
اوریدونکي ټلیفون کړی
زما دی قتلی سیماب لخوا نیک پیرزونی او احترامات زبلند پختنه دی نو کوم یو خو چې د دې کم کنټریبیوشن کوي د دې د زدکړو په مت کې د زړه لکه اپریشیټ کوم ډیر زیات ستاینه کوم. زه دا وایم چې د دې کم مطلب پروژې پیل کړی دی د ایجوکیشن په مت کې دی لګیا دی کنوینس کوي فیملی هلته کنوینس کوي د بهر ملکونو چې کم دین دي سفرونه هم کړی دی ډیر زیات خاصت تجربات دي. زه دا غواړم که داسې یو ګډه هڅه وشي او دغه یوت ولګي د لوسته او د خپل پارلمان کې چې کم دین داسې غوښتنه وکړي چې موږ ته د کوزي پښتونخانه یاد کرخې نه دا غاړه یو ځوان چې کم دینو راولي د غلطه کې فیسټیوال ارینج کی د ایجوکیشن په مت کې چې کم دینو ورکشاپس جوړ کی دغه کلتوري چې کم زمونږ غړي هسي دي دیو بل نه دا خبر شي او دیو بل سره یو قسم لږ کم دینو په دې مت کې دا پروژه دی دوه په وړاندې باندې بوزي چې زبد پښتو یو د اردو یو خبر بدل تک کوټ کما هغه داسې چروي دوستي کې رشته کې لون کې ناته قسم لږ کم دینو زمونږ ګرځنده سفيري او دا به یو قسم لږ کم دینو د خپل حکومتونو ته دا باور ورکړي په دې به قانې کې چې را د کرخه هغه غاړه دا غاړه د دې سال چې کم دین د وبو ده دا وبکل هم پر ډنګ نه بیلیږي. نو آیا د دیو په فیوچر کې چې کم دین داسې یو قسم له پسکیجول کې داسې یو ائیډیا د دیو سره شته دي؟
ماشاءالله دې شایسته نظر ولري چې موږ همیشه هم دا وایي کلر دې کبل بر دې ټول هم دا موږ د وجود هر
هر تندی زه هم دا وایم چې دغه مسله ته باید ډیر زیات موږ ډیر شو موږ تقریبا په دې اړه باندې هم ډیر کار کړی دی د سولې مسله چې کله راتلله موږ د کندهار او روزګان زابل د نور ولایتو څخه د افغانستان د سطح باندې یو ځوانان تقریبا 50 کسیز او 60 کسیز ځوانان درې ځله خپل په پاکستان کې د سولې باندې بحث وکړي چې خپل د پاکستان هم بعضې ورونه وپکښې چې خوندي به په دې باندې دي او د بل سره هغه خپل کوم آیډیا چې وه چې موږ یوس آیډیا دی او نیلي آیډیا دی هغه سره کړی وه همدغه پروګرامونه هم روان دي. خو مهمه دا ده موږ ته چې موږ اوس هم اکثره داسې ورونه وخوندي وجود لري چې هغه د دې مسایلو څخه ډېر لرې پاتې شوي دي. زه فکر کوم زما په نظر سره شخصاً چې موږ یو هم همېش موږ په میډیا باندې زه یو څه وایم چې موږ کولی شو چې هغه خلک چې موقت شکل باندې په افغانستان کې وجود لري یا کېدی شي پاکستان کې وجود لري یا سفارتخانې وي څه وي هغه به یو ورځ نه یو ورځ ولاړ د خپل پروګرام د ختم سره به ولاړ شي. اما هغه همسایه مملکتونه هېڅ وخت موږ نشو کولی دا باید موږ په یاد وساتو. دا باید هم هغه کرښې ته چې خلک اوس وجود لري همدغه پیاده ساتي چې هېڅ وخت افغانستان د دې څخه نه شي تللی. دا کوم کورنه چې کډه دی دا د خاورو د دې خاورو بچیان دا به لرې او که چېرې د کښ دې بغل کې هغه خلک دي هغه هم باید افغان خلک په دې پوه شي چې دا هېڅ امکان نه لري. امسایه 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 هیواد هېڅ وخت نه شي بدلېدل. نو زه په دې باور یم چې انشاءالله دا کوم پروګرامونه به نور هم وي او زیات به شي او د میډیا د لارې به موږ وکولی شو ډېر خلک جلب جذب کړو تر څو واقعا هم یو غټه مجتمع جوړ کړو یو غټه اجتماع جوړ کړو ټولنه جوړ کړو چې خپل غږ په یو آواز سره پورته کړو.
تاسو خپلو ټولو اورېدونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ په تېره بیا ښځو ته او جینکو ته؟
خپل ټولو اورېدونکو ته پرېږدم هغه دا چې خپل اولادونه مه پرېږدي چې بې سواده پاتې شي. مه پرېږدي چې سترګې ور وای نه هغه خلک چې د علم نه پاتې دي هغه سترګې نه ړندې دي هغه نشي کولی چې وویني. یو نور انسان به څه ډول وکولی شي چې په آینده کې خپل ټول نسل یا خپله کورنۍ مخته یوسي. تاسو لطفاً خپل پر اولادو باندې ډېر په زور باندې هم همدغسې باور وکړي همهغه شان چې داسې یو نارینه نه خیر اخیستلی شي همهغه شان د هغه نه بهترینه لاره باندې خپل د یو لور څخه مخته شي. تاسو لور رحمت ته د الله په
ډېره مهرباني سرینه اوریدونکو د ستاسو مننه مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان. اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې جمهوریت. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې د جمهوري عمل د پرمختګ او جاري ساتلو لپاره انتخابات څومره مهم دي. همداراز له دې به خبر شئ چې په افغانستان او پاکستان کې د پارلمان غړي ولې د ولس غوښتنو درناوی نه کوي. همداراز د دواړو هیوادونو په انتخاباتي نظام کې د نیمګړتیاو په اړه هم معلومات ترکو. جمهوریت خپرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت ستړي مشه د جمهوریت ونیز خبرونه ته خراغ لاست. د جمهوریت عمل لپاره انتخابات څومره ارزښت لري؟ په افغانستان او پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې آیا د ولس ارمانونه او غوښتنې پوره کیږي او کنه؟ کنه کیږي نو لاملونه یې څه دي؟ همداراز د افغانستان او پاکستان په انتخاباتي نظام کې کومې نیمګړتیاوې دي؟ د دې او له انتخاباتو سره د تړلو نورو پوښتنو ځواب لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې مو اوریدل چې اصلا دا حق دی یو هیواد اوسیدونکي لري چې خپل استازي وټاکي او د خپل استازو پارلمان او حکومت جوړ کړي. د دې کار لپاره په جمهوریت هیوادونو کې انتخابات ترسره کیږي. په کابل کې د باچا خان کړکیچ حلولو او سولې مرکز غړي حسیب الله شینواری د افغانستان انتخابات څارلي او څېړنې ور باندې کړې دي. شینواری وايي انتخابات د جمهوریت عمل لومړی اصل دی.
ټاکنې د ډیموکراتیک نظام یا د ولسواکۍ نظام لومړنی اصل دی چې په هغې باندې د ټاکنو په واسطه مونږ ویلی شو چې دا یو ولسواک نظام دی. ولس ټاکل او د ولس په خوښه راغلی دی او داسې یو نظام دی چې هغه څه چې ولس غواړي هم هغه ترسره کوي. نو هغه بنسټیز اصل د یو ولسواکۍ نظام هغه ټاکنې یا انتخابات دي چې ولس په خپله خوښه یو څوک وټاکي او د هغوی د هیلو او ارزوګانو مطابق عمل وکړي.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عبدالستار سادات وایي ډیموکراسي د خلکو حکومت ته ویل کیږي او د دې لپاره انتخابات لومړی ګام وي.
کله چې موږ ډیموکراتیک وایو خپل د ډیموکراسي یا ډیموکراسي د دوه یوناني کلمات نه اخیستل شوی د یونان د ژبې نه دیموس کراتوس. دیموس خلکو ته وایي، کراتوس حاکمیت ته وایي، یعنی د خلکو حکومت یا د خلکو حاکمیت. نو زه فکر کوم چې کله موږ ډیموکراسي وایو ولسواکي وایو په دې معنا چې یعنی د ولس حاکمیت د خلکو حاکمیت،
او دا یوازې د انتخاباتو د لارې عملي کېدای شي. هغه جمعي تصویر، هغه د ټولو خلکو د رایې انعکاس، هغه بیا څنګه یوازې په انتخاباتو کې معلومولی شي.
د تیرو دوه شنونکو په څیر د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پوهان ډاکټر اعجاز خان هم وایي چې انتخابات ډېر زیات ارزښت لري. دا وایي د انتخاباتو نتیجه چې هر ډول وي باید انتخابات پر وخت وشي او دا عمل روان وساتل شي.
ما دا خیال یم انتخاب کېدل هر سیاسي پارټۍ د پیسو ایستل دا اولنی قدم دی چې په وخت کېږي هغې نتیجه سم وي. هوی خراب وي، خراب خلک راځي، مانداره خلک راځي، خو هغه ډېر ګنده حالات وي. نن خلک وایي حالات ډېر خراب دي، انتخابات د دې وجه نه وروستو کوي، هغسې کوي، داسې کوي. دا حالات خراب ځکه چې دلته جمهوري ادارې مضبوطي شوي نه دي، کمزوري شوي دي. علاج کوئی حالات څومره خراب وي نو دا ټوله لویه وجه ده چې انتخابات پر وخت کېدل پکار دي.
د انتخاباتو په نتیجه کې په هیوادونو کې پارلمان جوړیږي او پارلمان بیا د دولت د نظام چلولو ذمهوار وي. په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین وایي پارلمان درې مهمې دندې لري چې ترسره یې کړي. خبره د پارلمان لومړی کار د ولس د استازو په وسیله د قوانینو جوړول دي.
د پاکستان د دستور مطابق او د نورو ریاستونو دستورونو مطابق په بنیادی توګه د پارلمان درې کارونه دي. یو کار خدای دی چې د عوامي شراکت داری یا تاسو ورته ویلی شي چې د ګوندونو په ذریعه ولس په پارلمان کې د قوانینو جوړولو لپاره شرکت کوي. دویم کار دا دی چې د غوښتنو نمائندګي کوي، مختلفو علاقو یا د مختلفو ولسو د غوښتنو نمائندگی په پارلمان کې کیږي. او درېم خبره دا ده چې د دې غوښتنو او د دې شراکتدارۍ لپاره چې کوم په دستور کې سخت جوړیږي یا قانونونه جوړیږي، د هغه قانونونو کې مرستې وکړي او هغه قانونونو کې زیار وکړي، ستړي وکړي او هغه قانونونه د خلکو د غوښتنې او د خلکو د مفاداتو په حساب جوړ کړی شي.
اوریدونکو که افغانستان او پاکستان ته ولیدل شي نو په دې هیوادونو کې د انتخاباتو په نتیجه کې پارلمانونه جوړیږي، خو د ولس غوښتنې او د ولس اړتیاوې د دې پارلمانونو په وسیله نه پوره کیږي. د دې وجه څه ده؟ شنونکي وایي په پاکستان کې اصلا جمهوري عمل په بیا بیا د پوځي کودتاګانو له کبله ځنډول شوی او مات کړل شوی دی. بلخوا د باچا خان د کړکې چړلولو او سولې مرکز غړی حسیب الله شینواری وایي په افغانستان کې خلک د ټاکنو پر عمل باور نه لري.
یو له ستونزو څخه یې تخنیکي ستونزه د خپل له ټاکنو، موږ لا تر اوسه د رایې ورکولو لپاره مناسب اسناد نه لرو. یو ډول کارتونه دي چې په هغه کې ډېر په تېر کال ټاکنو کې هم موږ دې راپور نه لرو چې ډېر تقلبي کارتونه جوړ شو او د یو نفر لخوا په څلور پنځه ځلې رایه ورکړل شوه. د خلکو اعتبار په ټاکنو باندې کم دی، هغوی داسې فکر کوي چې دا پروسه ډېره رڼا او شفافه نه ده.
له شینواري مې پوښتنه وکړه چې ولې خلک پر انتخاباتو کم باور یا اعتبار لري. دی وایي د دې دوه وجوهات دي، یو دا چې ټاکنې شفافې یا رڼې نه وي او بل دا چې وکیلان د خلکو ستونزو له حلولو انکار کوي.
د خلکو اعتبار ټاکنو باندې په دوه لکه کم دی، یو دا چې روڼتیا پکې نشته. یعنی ما مخکې ذکر وکړ چې خلک په دې باندې شکمن دي چې زموږ رایه هیڅ ځای نه نیسي. او دویمه مهمه خبره دا ده په دغه اوسني ولسي جرګې په وکیلانو کې ډېری داسې وکیلان شته دی چې کله خلک ورغلي دي او هغوی څخه د یوې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده، هغوی په زغرده ورته ویلي چې زه ستاسو استازی نه یم، ما پیسې ورکړي دي او زه راغلی یم دغه چوکۍ مې نیولې ده.
د سیاسي چارو شنونکی عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتو په نتیجه کې د خلکو د غوښتنو برعکس د پارلمان جوړېدو لامل د دې هیواد په انتخاباتي قانون کې نیمګړتیاوې دي.
د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې مهمه مسله دا ده چې نیمګړتیا ده. موږ البته قانون لرو خو د کمیسیون چارواکو ته ډېر صلاحیت ورکړل شوی خو هیڅ ډول مسؤلیت ورته نه دی متوجه شوی. یعنی انتخابات د یو نازک پروسه ده، د خلکو د رایې او معلومات دا ډېر زیات نازک حالت لري. تاسو خپل رایې او رایې کې ټکمار کوئ نو هغه چاته چې تاسو د رایې ورکوئ هغوی دغه امانت څومره ساتي، څومره حفظوي. د دغه انتخاباتو مجریانو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې باید د ډېرو پراخو صلاحیتونو په څنګ کې ځینې مسؤلیتونه ورته متوجه شي چې دوی ونشي کولای د خلکو رایو سرغړونه وکړي، جفا وکړي او هغه په هغه ډول باندې چې دوی وظیفه د هغه ترسره کړي.
له عبدالستار ساده ته مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان دننه انتخاباتي نظام کمزوری دی که نه؟ دا د ولس ستونزه ده چې په دې هیواد کې پارلمان د خلکو د هیلو د ترجمان په توګه سم کار نشي کولای. دی وایي د دې یو لامل دا هم دی چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ولس شعوري سطح ټیټه ده.
دوه عامله لرلی شي. یو عامل دی چې سیستم کې فساد کیږي یا سیستم په خپله خراب وي د سړي د انتخاباتي نظام خنوي، او یا دا چې چارواکي فاسد وي. دغه رایا په هغه ډول باندې چې کارول شوې ده دوی په هغه کې درغلۍ کوي، د په هغه کې غلطي کوي. نتیجه دا کیږي چې بد چارواکي یا په واقعیت کې داسې کسان نه شي چې هغه د خلکو نمایندګان نه وي، استاد نه وي. بل عیب دا دی چې په ولس کې چې د سیاسي شعور سطح ټیټه وي، یعنی یو څوک فرق د دې کولی نشي چې څوک خدمتګار دی او څوک خدمتګار نه دی، څوک سم سړی دی څوک سم سړی نه دی، څوک لیاقت یا وړتیا د دغه څوکۍ لري څوک یې نه لري. کله چې دغه فرق په ولس کې کمزوری شو، سیاسي شعور سطح ټیټه شوه، بیا هم انتخابات یو ښه نتیجه نشي لرلی.
پوهان ډاکټر اعجاز خان هم له سعادت سره هم نظر دی. دی وایي په پاکستان کې ډیموکراسي تر هغې نشي راتللی چې خلک یې پخپله ونه غواړي. پوهاند اعجاز وایي چې په کومه ورځ خلک ولسواکي وغواړي او شعور ولري، بیا پوځ هیڅ نشي کولی.
پروفیسر اقبال احمد نو هغه پاکستان کې جمهوریت تراوی نشي راتلی تر پاکستان خلک ونه غواړي. پاکستان خلک بې غواړي، پاکستان خلک د دې دفاع کوي. نو چې کله دا وشي پاکستان بیا ولې فوج دا نه چې خلک به ټوپکې داخلي ورسره به ډزې کوي. جمهوریت دفاع فوج هم په خلک دې وطن فوج دی، بلې دنیا نه نه دی راغلی.
شنون کې عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتي نظام د ننه مسئلې په اسانه حل کېدای شي، خو د ولس شعوري سطح لوړولو لپاره ډېر وخت پکار وي.
چې چارواکو فساد دی هغه لپاره چټک د حل لارې شته، یعنی زر حلېدای شي چې ولس وغواړي. اما که چېرته د ولس سیاسي شعور سطح ټیټه وي بیا هغه ډېر وخت غواړي، او له بده مرغه هغه اولنی مشکل هم بیا ورسره پیدا کیږي. یعنی دوی سم نظارت نه کوي، د کمیسیون چارواکي هم فاسدي کوي.
حسیب شینوار هم له سعادت سره هم نظر دی او وایي حکومت باید د خلکو شعوري سطح لوړولو لپاره کار وکړي چې انتخابات د خلکو د کلتور برخه وګرځي.
په لومړی کې هر یو څه ډېرې زیاتې ستونزې لري، خو دا چې ورو ورو دا ټاکنې زموږ د کلتور یوه برخه ګرځي دا یو څه وخت ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې حکومت کار وکړي، د خلکو سره کار وکړي، خلکو ته اطمینان ورکړي چې هغه څه چې موږ وایو هغه به رښتیا وي، زموږ پروسه به رڼا وي. نو زه فکر کوم چې هو په راتلونکي کې به موږ به یو ولسواک نظام به وکولی شو چې رامنځته کړو.
اوریدونکو د زیاتره شنونکو او پوهانو نظر دا دی چې اصلا ډیموکراسي د خلکو پر خپل ځان حکومت ته ویل کیږي، او دا یوازې او یوازې د خلکو په غوښتنو او خواهشاتو منحصره ده چې آیا د خپل واک په استعمالولو حکومت غواړي او کنه. معنا دا چې تر هغو چې ولس په دې نه وي پوهېدلی چې جمهوریت اصلا د دوی د ټولو حقونو محافظ دی، تر هغې به په افغانستان او پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې هغه پارلمانونه نه جوړیږي چې ولس یې غواړي. له همدې سره د جمهوریت ونیز خپرونه پای ته رسید. که په دې اړه پوښتنې لرئ یا بحث کول غواړئ نو د مشال رادیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشئ. تر بلې اونۍ اجازه راته راکړئ. په مخه مخه
جمهوریت.
سنگ جانان سنگ وقت نالاڑا سنگ جانان سنگ وقت نالاڑا شرم دمینے ارمانو نالاڑا شرم دمینے ارمانو نالاڑا سنگ جانان سنگ وقت نالاڑا سنگ جانان سنگ وقت نالاڑا
پس سترگو نہ خوب نہ لاڑا او پس سترگو نہ خوب نہ لاڑا سنگ جانان سنگ وقت نہ لاڑا سنگ جانان سنگ وقت نہ لاڑا لزلا زما یاد نا لاڑا سنگ جانا سنگ وقت نا لاڑا سنگ جانا سنگ وقت نا لاڑا